برنامه تازه را به شما پیشکش کند. فرشته نگاستم و تشکر از امرویتم.
در ازیت مننه کوم فرشته قدرمن اوریدون کو تاسو ته سلام ورنده کوم. د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساعته خپرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو د دې خبرونه په راپورونو کې باوري چې د ملي وحدت حکومت وایي تمه لري چې په پاکستان کې نوې جوړیدونکې حکومت به په افغانستان کې د سولې د بهیر له بریا سره همکاري وکړي. په یو بل راپور کې باوري چې د روسیې ولسمشر وایي خپل امریکایي سیال ته مسکو ته د سفر بلنه ورکړې ده. قدر منوریدونکو د هر څو وروسته راځي لومړی پام وکړی خبرونو ته. د خبرونو سرټکی: اجرایه ریاست وایي هیله څرګندوي چې د اسلام آباد راتلونکی حکومت به د تروریستانو هغه خوندي مرکزونه چې پاکستان ورته برابر کړي دي له منځه یوسي. د سولې ولسی حرکت پرون په کابل کې د برتانیا د سفارت مخې ته خپل پرلط پیل کړ او د تحریک انصاف ګوند چې په پارلماني انتخاباتو کې د ملي اسمبلې اکثریت څوکۍ نه دی ګټلې د ائتلافي حکومت پر جوړولو خبرې پیل کړې. بشپړ خبرونه: د افغانستان اجرایه ریاست وایي تمه لري چې په پاکستان کې نوې جوړیدونکې حکومت به د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد جدي اقدامات وکړي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تېره اونۍ وویل چې حکومت به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره تر وسې یوه څه هڅې وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم تېره شپه په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
امیدوار هستیم که در صورت کامیابی آقای عمران خان گامهای عملی برداره، برنامه‌های عملی دست بگیره تا تروریستا که بسترهای لازم را پاکستان فراره از اونا قرار داده و کماکان جنگ در افغانستان ادامه داره بسترها برچیده شد.
عمران خان د پنجشنبه په ورځ په اسلام آباد کې په یو تلویزیونی وینا کې وویل چې په افغانستان کې به د سولې د ټینګښت او امریکا سره د ګډ کار هڅه وکړي. د سولې د ولسی حرکت غړو پرون په کابل کې د برتانیا د سفارت مخې ته خپل پرلط یا تحسن پیل کړ. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
د سولې ولسی حرکت غړو د جمعې په ورځ ماپښین څلور بجې د برېټانیا سفارت مخ ته پرلط پیل کړی دی او تر نامعلومې نېټې پورې به دلته ناست وي. له دغه ځایه د برېټانیا پر ولس باندې غږ کوي چې خپل حکومت باندې فشار راوړي څو له اوسني حالت څخه لاس واخلي.
خغلی وطن دوست، برتانیا په افغانستان کې ژبنۍ او سمتی او قومي مسایلو ته په لمن وهلو تور نه کړه. خو د برتانیا سفارت رسمن د دې تور په اړه څه نه دی ویلي. د سولې ولسی حرکت پرون په کابل کې د ایران د سفارت مخې ته خپل درې ورځنی پرلط د سفارت ته د یو لیک په سپارلو سره پای ته ورسوه. د سولې ولسی حرکت غړو له دې مخکې د پاکستان، روسیې او امریکا د سفارتونو او د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مخې ته هم دا ډول پرلط کړی و. لازادی رادیو خبرونه اوري. د غزنی ولایت چارواکي وایي چې د پولیسو د خارګوټي د استوګنې د نمرو ویش به پر د خارګوټي د لانجو له ختمېدو وروسته بیا پیل شي. له دې مخکې د وژل شویو پولیسو او سرتیرو د کورنیو غړو شکایت کړی و چې له کلونو ځنډ وروسته هم دوی ته نمرې نه دي ورکړل شوي. خو د والي ویان محمد عارف نوري پرون ازادۍ راډیو ته وویل په دې اړه دعوه د هیاتونو په هڅو هم نه ده حل شوې. ښاغلي نوري زیاته کړه چې هر کله دا دعوه ختمه او د ملکیانو ملکیت ورڅخه بیل شي نو بیا به پر خارګوټي کار کیږي او عملا به ویشل کیږي. راپورونه وایي د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې په پارلماني انتخاباتو کې د ملي اسمبلې د اکثریت څوکیو په ګټلو نه دی بریالی شوی پرون د ائتلافي حکومت پر جوړولو خبرې پیل کړې. د عمران خان ګوند د ملي اسمبلې د 202 انتخابي سیټونو له جملې څخه لږ تر لږه 115 څوکۍ ګټلې دي. تر پرون ماښام پورې په سلو کې د نوي رایو لمخې تحریک انصاف ګوند د اکثریت یعنی د 118 څوکیو په ګټلو کې پاتې راغلی. د پاکستان د انتخاباتو چارواکي وایي د زندانی شوي پخواني صدر اعظم نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند په دې انتخاباتو کې لږ تر لږه 13 څوکۍ او د پاکستان پیپل ګوند بیا په دریم کتار کې راغلی او 43 څوکۍ یې ګټلې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وای خپل امریکایي سیال ډونالد ترامپ ته د مسکو د سفر بلنه ورکړي او دواړه لوري د نورو سرمشریزو لپاره چمتووالی لري. ښاغلی پوتین وویل دی هم چمتو دی چې واشنگټن ته سفر وکړي، خو د یوې کتنې د ترسره کېدو لپاره د شرایطو برابرېدو ته اړتیا ده. ښاغلی پوتین پرون په جنوبي افریقا کې د بریکس تړون د غړو هیوادونو د سرمشریزې پر مهال وویل د مسکو او واشنگټن ترمنځ تلیفوني مکالمې کافي نه دي. کله چې د کتنو خبره راځي، زه پوهیږم چې ولسمشر ترامپ ویلي دی نورو غونډو او کتنو ته د تګ لیوال دی. زه هم ورته تیار یم، خو د دې لپاره په دواړو هیوادونو کې مناسبو شرایطو ته اړتیا ده. ولسمشر پوتین واضح نه کړه چې له ولسمشر ترامپ سره د کتو لپاره کوم ډول شرایطو ته اړتیا ده. او شمالي کوریا پرون د امریکا متحدو ایالاتو ته هغه څه تسلیم کړل چې د کوریا د جګړې پر مهال د وژل شویو امریکایي سرتیرو مړی ګڼل کیږي. سپینې ماڼۍ وویل د امریکا پوځي الوتکې شمالي کوریا ته سفر وکړ څو دا جسدونه په 55 بکسونو کې انتقال کړي. د وژل شویو امریکایي سرتیرو د مړیو د سپارلو ژمنه د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون تیره میاشت له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په کتنه کې کړې وه. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 90.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. و باورې چې افغان حکومت وایي تمه لري د پاکستان نوی جوړیدونکی حکومت به د افغانستان د سولې د بهیر په بریالیتوب کې مرسته وکړي، خو آیا په اسلام آباد کې راتلونکی حکومت به له افغانستان سره د اړیکو د ښه کولو په برخه کې کافي واک او هوډ ولري؟
د عمران خان د خبرو څخه داسې ښکاري چې دوی به کوشش کوي چې نور هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښه کړي.
لبلخ څخه په یو راپور کې د کوچیانو د معرف او روغتیا ستونزو ته کتنه کوو، او له نورستان څخه په یو بل راپور کې مو د هغو پولیسو شکایتونه راخیستي دي چې وایي پوستو او پوځي مرکزونه یې ودانۍ نه لري. د سولې د ولسي حرکت غړو تیرونی په کابل کې د پاکستان او ایران د سفارتونو مخې ته او پرون د برتانیا د سفارت مخې ته د اعتراض په دود پرلته وه. په یو مرکه کې په دې اړه خبرې کوو چې آیا دا ډول حرکتونه اغیزمن ثابت دی شي؟
دا رقم برحق پاتون حتمن یو وخت او په خپل زمان کې هدف ته رسیدل کېدای.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په پای کې به تفریحي کومیډي پروګرام د ګړې اچار او د کورنیو لپاره د ازادۍ رادیو اونیز ځانګړی پروګرام کلی کور واوري. زموږه له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو هر ورځ د سهار له 8 د مازیګر تر 9 بجو اوریدلای شي. اوس هم د دې خبرونې لومړی موضوع ته پام وکړئ. د افغانستان حکومت تمه خودلې ده چې د پاکستان نوی جوړیدونکی حکومت به د افغانستان د سولې د بهیر په بریالیتوب کې همکاري وکړي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر چې په پارلماني انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ ګټلې ویلي حکومت به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې وکړي. ګمانونه دا دي چې د عمران خان شاته د پاکستان پوځ چې د افراطي وسلوالو ډلو په ملاتړ تورن دی ولاړ دی. صالح محمد صالح په دې اړه نور جزئیات لري.
د افغانستان حکومت تمشي چې د پاکستان نوی حکومت به په افغانستان کې د سولې پروسې له بریا سره صادقانه همکاري وکړي. اجرایه ریاست وایي ترورستان د یو هیواد سیاسي او پوځي ګټې هم نسي تضمینولی. د افغانستان اجرایه ریاست دغه څرګندونې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د وروستیو خبرو په ځواب کې وکړي چې په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کړی دی. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
پاکستان در امر صلح و جنگ افغانستان
پاکستان کولی ست افغانستان د سولې او جګړې په چارو کې جدي نقش ولوبوي. موږ په وار وار اعلان کړی چې ترورستان د یوه هیواد ګټې هم نسی تضمینولی. له ترورستانو د وسیلې په توګه استفاده غلط سیاست دی. د پاکستان له نوي حکومت څخه به مو انتظار دا وي چې په بریالي ډول د افغانستان د سولې پروسې د بشپړتیا په برخه کې جدي او عملي ګامونه پورته کړي چې په افغانستان کې د وضعیت د ښه کېدو په سیمه او نړۍ کې د کرارۍ شاهدان واوسو. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې په خوا یې یو لړ څرګندونو په افغانستان کې عکس العملونه پارولې وه، د افغانستان په وړاندې د معتدل سیاست خبره کړې ده. عمران خان د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې په افغانستان کې به د سولې د ټینګښت او د امریکا له متحده ایالاتونو سره د ګډ کار هڅه وکړي. خو عمران خان تر دې مخکې په افغانستان کې د امریکا پر رواني پوځي مبارزې او په پاکستان کې پر افراطي وسلوالو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو پر حملو انتقادونه کړي وه. تحریک انصاف ګوند د پاکستان په پارلماني انتخاباتو کې چې د تیرې چهارشنبې په ورځ وسول زیات سیټونه خپل کړي خو مطلق اکثریت یې نه دي ګټلي. د اکثریت لپاره د پاکستان د ملي اسمبلی د 202 سیټونو له جملې 128 څوکیو ته اړتیا وه، خو د دې ګوند لږ تر لږه 115 څوکۍ ګټلې دي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د ائتلافي حکومت د تشکیل پر سر پرون جمعه خبرې پیل کړې. تر ډیره ګومان کیږي چې د عمران خان شاته د پاکستان پوز ولاړ دی چې له وخت څخه د پخواني صدر اعظم نواز شریف په لری کولو کې هم شکیل بلل سوی دی. ویل سیوی نواز شریف هڅه کوله چې د پاکستان پر سیاست د پوز دودیزه واکمنی راکمه کړي.
راپور کې مو واوریدل چې افغان حکومت وایي تمه لري چې د پاکستان نوی جوړیدونکی حکومت به د افغانستان د سولې د پروسې په بریالیتوب کې مرسته وکړي. خو آیا د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان په مشرۍ په اسلام آباد کې راتلونکی احتمالي حکومت به له افغانستان سره د سولې د اړیکو د ښه کولو په برخه کې کافي واک او هوډ ولري؟ په دې اړه یو مرکه لرو. سالم محمد صالح زما همکار په هالند کې لمیشت لیکوال او د سیاسي مسایلو له تحلیلګر زکریا پوپل سره په همدې اړه مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي دي چې د عمران خان په مشرۍ حکومت به څومره وکړی شي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترینګلي اړیکې ورغوي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې خو بدلون د څو میاشتو څخه را روان دی. افغانستان ته د پاکستانی پلاو د پوځیانو او ملکی کسانو ملکی حکومتي چارواکو تګ راتګونه خورا ډیر سوي دي. د افغانستان د خوا څخه هم د ملي امنیت د شورا د مشاور په ګډون د لوړو پوځي او امنیتي چارواکو سفرونه ډیر سوي وو. خو هم خو د عمران خان د خبرو څخه داسې ښکاري چې دوی به کوشش کوي چې نور هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښې کړي. د خو اته داسې یو لاف هم ویشتلې ده چې غواړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله د منځه یوسي، داسې لکه اروپا کې د شنګن هیوادونو.
بله، په پلس هم دې ترتلم چې عمران خان ویلي دي دوی به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د امریکا له متحده ایالاتونو سره په دې برخه کې د ګډ کار هڅه وکړي. څومره صداقت ښکاري د په دې وینا کې؟ په داسې حال کې چې مخکې ځینې جنجالي څرګندونې کړې وې، تقریبا په افغانستان کې د جګړې ملاتړ څرګند کړی و.
په پاکستان کې خو بهرنی سیاست په ټولیز ډول د پوځیانو په لاس کې دی. په ځانګړې توګه د افغانستان سیاست کې هر ګام چې اخیستل کېږي د پوځیانو د سلام مشورې او موافقې پرته څخه ناممکنه خبره ده. د دغې مسلې په اړوند چې د امریکا سره به اړیکې شکی او د افغانستان سره به پوله د منځه یوسي او تګ راتګ به ډېر کړي، ما ډېر زړه ته نه لویږي. ښه، د امریکا سره به د دې خاطر چې د امریکا
نظر ته مو ول نه لویږي، دا شی امکان لري که دا یوازې یو شوري خبره ده.
زه اوس غواړم دا خبره توضیح کړم. د امریکا سره به د اړیکو د ښه کولو لپاره ظاهري یو شمېر ګامونه واخی شي. امریکایان ته دا وشي چې ګواکې دوی غواړي چې اړیکې شکی او هغه لکه همدادي چې امریکا څخه زیاتره مرستې ترلاسه کی او د امریکا سره اړیکې شي، چې ځکه د امریکا سره اړیکې د پاکستان لپاره ډیر مهمه دي. د افغانستان سره د پولې د منځوړلو او د آزاد تګ راتګ کسه چې په یاد د حامد کرزي د واکمنۍ په وخت کې حامد کرزي او پرویز مشرف ته دا وړاندیز کړی و چې راسي د پولې د منځ یوسو، د پاسپورت د منځ یوسو او هر ورځ د کندهار سره کوټ سرویسونه زیور راځي، د کوټ سره کندهار ته، د ننګرهار سره جلال آباد سره پېښور ته، د پېښور سره. خو هغه وخت کې جنرال پرویز مشرف دا خبره رد کړل او یې نه منله. زه هم فکر نه کوم چې فوجیان دې ته دا اجازه ورکړي. دا د افغانستان د خلکو او د پاکستان د خلکو ډیره په ګټه ده چې داسې یو حالت منځ راشي چې آزاد ته ګرځي.
په پالیسي ستاسو د دغو انتقادونو سره سره په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال بیا تم شولې چې د عمران خان پالیسي به د افغانستان په مقابل کې رغون کې وي، او تر دې مخکې هم د خبره چې عمران خان دا ډول څرګندونه کړې دي.
کچیر د عمران خان و خبرو ته غوږ شو، عمران خان د خپل سیاسي فعالیت په اوږدو کې ډول ډول څرګندونه کړې دي. دا څرګندونه کړې چې هغه د افغانستان تر په خلاف وي، د افغانستان په ضرر وي، او اوس چې واک تر رسیدلی دي ته به خبره ده چې دوی باید دا څرګندونه وکړي چې هغه د عامه افکار ځان ته راجذب کړي، خصوصا په نړیوال سیاست کې د پاکستان چهره ور بدل کړي. عملی امکانات ما مخکیم د خبر ورکړه چې هر څه د پوز په لاس کې دي، او پوز د دې شي اجازه نور کوي پاکستانی حکومت ته چې هغه داسې تغیرات راوړي چې هغه د پوز د نظر څخه د دوی په ګټه نه دي.
تاسو نظر څه دی چې په پاکستان کې ملتپال ګوندونه او یا هم مذهبي ګوندونه ولې نه دي تمنیدلي چې اکثریت سیټونه خپل کې په دغه پارلماني انتخاباتو کې؟
ملتپال ګوندونه متاسفانه ډیر ناکام سیاست مخته وړي دي. کله چې پی ټی ایم رامنځته شو، پی ټی ایم د پاکستان پر پوځیانو باندې، د پاکستان پر حکومت باندې جدي انتقادونه کول، خو همدغه ملتپال ګوندونه و چې د پی ټی ایم په خلاف باندې، یعنی د پښتون ازادي غوښتونکو مومنت په خلاف باندې څرګندونه کوي. نو دوی اصلا په واقعیت کې د پښتنو په مابین کې هم خپل محدودیت تر لاسه ورکړي، او د غیر پښتنو کې خو بل هغه هم نه لري. یعنی دا هغه د دوی د غلط سیاسي فعالیتونو نتیجه ده چې خپل تر اوسه پر مخ وړي و.
د سیاسي چارو کارپو او لیکوال زکریا پوپل و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ راډیو.
په نورستان کې پولیس شکایت کوي چې اکثر مرکزونه او پوستي ودانۍ نه لري. د نورستان پولیس چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې په لومړۍ کرخه کې پراته دي، وایي چې تل د دیوالونو او کوټو د نشټوالي په وجه له مشکلاتو سره مخامخ وي. روحالله انوري له دوی سره خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړی.
د نورستان له اکثرو ولسوالیو او امنیتي پوستو څخه ازادي راډیو ته پولیس د ودانۍ او د پوستو د دیوالونو له نشټوالي شکایتونه کوي. موږ د واما ولسوالۍ او پارون ترمنز په وتوړه کې د پولیسو ټولي ته ورغلو. دوی دوه پوستي لري چې اوی د سین ختیسته او بلې هم لویدیز لور ته پرته ده. د دواړو پولیس په سمسو کې ژوند کوي چې مخې ته دیوال او داسې موانی وجود نه لري چې د جګړې پر مهال پولیس ترې جنگ وکړي. د همدې ټولي یو تن افسر محمد جمیل وای:
او زم ډیر خراب ځای دی، څه پوسیز موږ ودانی نه لري، او دا تاسو شین هم دا څه باندو کې اوسه سبس کې دی کوي وخت یې موږ.
د یار ټولي قومندان عبدالقیوم هم وای چې پوستي ودانی نه لري او له عملی غنو ستونز سره لا سوګری واندی.
موږ دغه د څلورم ټوله کمانډانې چې دی فقط دغه د ټوله مرکز ودانی لري، او یو پوسټه بل د چې هغه ودانی لري. پوسټه زما به یو ودانی نه لري، څه خپل شخصي مصارف باندې موږ جوړ کړی د څه د خلکو باندو کې موږ ژوند کوو.
دوی وای له کابل نه هر کال یو شمیر پلاوی راځي، یوازې له دوی پوښتنی کوي، شکایتونه لیکي، او له ګروسته د دوی د ستونزو د ختمولو لپاره کوم اقدام نکېږي.
مرکزی حکومت هم د حکومت دي چې په کال کې درې څلور حیاتان راډیو کې درې څلور پیره، او حیاتان هم دلته خالي وي. تاسو کمبود دی او شنر او شنر رہی هغه د سپین ورک ډکه پورته ځي او نور هغوی ته درک نه لګي.
پولیس وای دوی د نورستان په لوړو او ځنګل لرونکو سیمو کې د امنیت د ټینګښت لپاره دنده ترسره کوي، خو د حکومت لخوا یې د ستونزو حل کولو ته توجه نکیگی
مشکلاتون والا ډیری بس دغه واور باران کې هم مشکلاتون ډیری هم دغه دی وړي کې هم مشکلاتون ډیری موانع مونږ ته نه راکول کېږي خپل سنگرونه او دغه جوړو بوجه خپل خریداری ته واغه تاسو چین دغه بوجو کې څه کمپلونه یا غو کې خاورا چې واغه نه سنگرونه جوړو
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو یا د ستونزې د کورنیو چارو وزارت ته رسولي او هغوی هم ورته په روان کال کې د څلوېښتو پوستو د جوړولو ډاډ ورکړی دی
تقریبا یو څلوېښت پوستې مونږ وزارت داخلي سره خبرې کړې دي انشاءالله د هغې دپاره د بودیجې په انتظار کې یو او د هغې د رسېدو سره به په دغو پوستو باندې کارونه شروع شي د دې څه کال لپاره هم دغه ضرورت ورکړی دی چې څلوېښت پوستې باید جوړ شي
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لری پروت غرنی او ځنګل لرونکی ولایت دی چې پولیسی همیشه ستونزو سره مخ وي کله د معاشونو او کله هم د یعاشې د خرابوالي او نه رسېدو څخه شکایت کوي
رولا انوري له کونړ د پولیسو د استوګنې د ځایونو د شکایتونو په اړه راپور راکو قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور راپورونه او موضوعات هم لرو خدا شیبه صفی الله ستانگزی تا غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې
نېشنل انټرست خبرونې په افغانستان کې د جنگ او سولې پر هڅو مقاله لیکلې ده د دې مطلب په یو برخه کې راغلي چې طالبان لږ تر لږه د یوې موقتې سولې په لټه کې دي د خبرونې په لیکنه کې څه هم طالبان د سیمه ییزو مشرانو په ګواښلو برلاسي دي او افغان پوځیان په ډېرو برخو کې تر برید لاندې نیسي خو دا ډله په دې نه ده توانېدلې چې د کندوز په څېر یو وړوکی ښار هم ونیسي او په خپل کنټرول کې ولري نېشنل انټرست لیکي کله چې طالب اروپا کې سره ټولیږي د امریکا متحده ایالاتونو د هوایي پوځ لخوا ویشتل کیږي د خبرونې په لیکنه د طالبانو مشران او د منځنۍ کچې سرګروپان د پاکستان په قبایلي سیمو کې په خپلو امن پټنځایونو کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو لخوا او هم په ځانګړو عملیاتو کې هدف ګرځېدلې دي د مطلب په دوام راغلی چې سره له دې هم د سکل کمکي اختر بې ساري توګه په افغانستان کې یوه هیله را پیدا کړه سټارز اند سټرایپ ورځپاڼې بیا افغانستان ته د تازه دمیو امریکایي سرتیرو د استولو په اړه مقاله لیکلې د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا پوځ د پنځمې په ورځ اعلان وکړ چې په نیویورک تگزاس او کلرادو کې میشت امریکایي سرتیري افغانستان او جنوبي کوریا ته استوي خو د دغو سرتیرو شمیر لا نه دی معلوم د امریکا د پوسټ په بیان کې راغلی چې تاریخ ثابته کړي چې امریکایي سرتیري د افغانستان له عملیاتو سره بلد دي په بیان کې دا هم ویل شوی چې دا سرتیري په تیرو دوو کلونو کې په سختو تمرینو له فزیکي او ذهني پلوه د یو نوي ماموریت د پیل جوګه ګرځېدلې دي د ورځپاڼې په لیکنه دا سرتیري به د هغو امریکایي سرتیرو ځای ونیسي چې اوس وخت په افغانستان کې په دندو بوخت دي
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار جلال آباد مزار شریف هرات گردیز خوست اسدآباد لشکرګه غزنی قلات پلالم پرون او مهترلام کې خبريږي د سولې ولسی حرکت تیرونی په خپلو وینو لړلی لیک د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره د تیر چهارشنبه په ورځ د سولې ولسی حرکت په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته اعتراض وکړ له دې وړاندې د دې حرکت غړو په کابل کې د امریکا او روسیې د سفارتونو او د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته هم پرلت وهلی وو او پرون د برتانیا د سفارت مخې ته ناست وو دوی وایي چې هدف یې په ملي او نړیواله کچه د افغانستان سولې ته پام اړول دي ملالۍ بشیر پر دې موضوع د چارو له کارپو ودیر ساپي سره خبرې کړي او په سر کې ورڅخه پوښتلي چې دا ډول حرکتونه د سولې په برخه کې څومره اغیزمن ثابتېدای شي
په افغانستان کې چې لسیزې شوې جګړه روانه ده عام ولس ډېر د جنګ نه په تنګ دی همدغه دی چې دا خودجوش حرکت را پاڅېدلی دی او ولیدل چې حکومتونو څه کولی ونه شول حتی نړیوالې ټولنې مؤثر او فوري امنیت دلته راوستلی ونه شو نو دوی فیصله کړې ده چې یا به پاڅېږو ځو سوله به راولو او یا اصم تباهي ده په هر صورت کې او ځانونه یې بیخي په قربانۍ کې حساب کړي دي دا رقم برحق پاڅون حتما یو وخت او په خپل زمان کې هدف ته رسیدل کېده کا نتیجه ورنکی په داخل کې هم همدغه پاتون اې دینه وزيږي بیا نو نه د نن حکومت مخنیوي کی او نه نور څوک مخنده د ملت غږ به وي. زه فکر کوم چې دا کا دوام وکړي او دوی همدغه لاره تعقیب کړي دا حتمان یو مثبت نتیجه ته رسیږي.
فکر کوي چې نور خلک به هم له دوی سره یو ځای سي او دا حرکت به نور هم پراخ سي؟
او څنګه چې موږ وینو چې دا د هلمند نه یا د جنوبي افغانستان نه راپاڅېدلی راغلی دی او د ډېرو ولایاتو کې دې هرکلی وشو. خلکو هم مختلف ولایاتو کې مظاهرې وکړې او حتی بعضې ګروپونه د دوی لیدلو ته او دوی سره د پیوستون اعلانولو دپاره مرکز ته هم کابل ته ځانونه راورساوه او دوی سره خپل پیوستون اعلان کړ. او دا ګروپ او خوځښت ته هم پلان لري چې غیر د کابل نه غیر د دې نه چې دوی سمبولیک ډول سفارتو مخې ته ودرېدل، یونایټ نیشن دفتر مخې ته ودرېدل، ولایاتو ته هم ځي او هر ولایت کې د همغو ولسونو غوږو ته هم خپل حرکت او خپل آواز رسوي چې دا همیشه ورته لبیک ویل کېږي او استقبال سره مواجه کېږي. د مخالفت تر اوسه پورې هېڅ چانس نه کړی او نه کوي، ولې دا یې برحق ده سوله خور.
د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو مخې ته درېدل ولسمشر ته ورتګ او داسې نور خووینو، خو آیا د سولې ولستي حرکت به پر طالبانو هم کوم اغیز ولري؟
نو ملت همدغه دی چې پاتېږي سوله دې غواړي او وایي چې وژنه مه، راځه سوله وغواړه او د دې لارې نه موږ هم درسره یو. نو ملت دغسې قوت دی، ولس دغسې قوت دی چې دې نه څوک مخه نه شي ګرځولی، که طالب وي که ملا وي که بولوي وي که مسیلی حکومتی که هر فکر باندې رهبری دی او جمعی وی، ملت تا ضرورت ده، ولس تا ضرورت ده.
د سیاسي چارو کارپو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن ودیر ساپای وچی له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په بلخ ولایت کې کوچیان شکایت کوي چې له معارف او صحي خدماتو څخه محروم دي. د بلخ د پوهنې اداره وایي تر څو چې کوچیان په دایمي ډول په یوه سیمه کې میشت نشي، دوی ورته د زده کړې زمینه نشي برابرولی. خو دې ولایت د عامې روغتیا ریاست بیا وایي چې د کوچیانو د صحي ستونزو د حل په خاطر یې په نهو ولسوالیو کې ګرځنده روغتیایي کلینیکونه فعال کړي دي. د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزی د موضوع په اړه له مزار شریف څخه راپور راکوي.
په بلخ ولایت کې کوچیان د تعلیمي امکاناتو له نشتونه او روغتیایي مرکزونو ته د نه لاسرسي په اړه شکایت کوي. په بلخ کې د کوچیان عمومي ریاست مشر غلام فاروق عبیدی ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د بلخ په نهه ولسوالیو کې کوچیان میشتي، خو له څو کلونو راهیسې ورته هیڅ ډول تعلیمي امکانات نه دي مساعد شوي او ماشومان یې ښوونځیو ته له تلو محروم شوي دي. غلام فاروق عبیدی په دې اړه وویل:
بچان خو په ټوله کې وځي چې د تعلیم ستونزې لا په ځای پراته ده. لنډمهالې کورسونه لکه مونږ موضوع ورته سواجي حیاتي ورته وایو، هر کال مونږ ته څو کورس یې راکول، سږ کال یې کورسونه مونږ ته نه دي راکول شوي، معارف ته فاکولټان ته نه دي ورته ورکول شوي.
په عین حال کې د بلخ د پوهنې ریاست مشر صبغت الله مستقیم وایي تر هغو چې کوچیان له کوچي حالت څخه راونه وځي او په یوه ځانګړې سیمه کې میشت نشي، دوی نشي کولای کوچیانو ته د زده کړې زمینه مساعده کړي. ښاغلي مستقیم په دې اړه وویل: کوچیان په یوه ځای کې میشت نه دي او دا شونی نه ده، یعنی امکان نه لري چې هغوی هر ځای چې وغواړي کډه شي او موږ ورته په هغه سیمه کې ښوونځی پرانیزو. د صحي مرکزونو نشتون بله ستونزه ده چې د کوچیانو ماشومان او ښځې ورسره لاس او ګرېوان دي. هغوی په لرو پرتو سیمو کې روغتیایي چوپړتیاو ته لاسرسی نه لري او د کوچیانو ریاست مسؤولان یا د موضوع ته د رسیدګۍ په برخه کې د بلخ د عامې روغتیا ریاست په بې پامۍ تورنوي. د بلخ د کوچیانو ریاست مشر غلام فاروق عبیدی داسې وایي:
په غرو رغو کې پراته دي او د کلینیکونو سره هم دوی ارتباط ډېر قطع غوندې دی هلته راتللی نه شي. یوازینی شی چې هغه صحت دغه ده برخه ده چې دا وزارت صحت په دې دغه ده مکلف ده چې باید ټولو ته رسېدګي یو شان دي خو هغه هم نه رسوي. یو
په همدې حال کې د بلخ د عامې روغتیا ریاست د کوچیانو څانګې مسؤول ډاکټر فهیم شریفیار وایي چې په نهه ولسوالیو کې د کوچیانو لپاره سیار روغتیایي مرکزونه فعال دي. هغه وویل چې یوازې په تېره یوه میاشت کې د عامې روغتیا ریاست 1300 کوچیانو ته د عمومي ناروغیو او ولادي نسایي په برخه کې روغتیایي خدمات ترسره کړي دي. ښاغلی شریفیار په دې هکله وویل
از کوچی ها تداوی کردیم و برشان خدمات واکسین، ولادت و برنامه های انتی نسل و پست نسل اجرا میشم.
در چه په بلخ کشته کوچان تعلیمی مرکزون و صحی خدماتو تا دلسترسی په برخه که لستونز سره مختی. در یاد مسئله د حل په برخه که مو وقتل در افغانستان د بشر حقونو خپلوا که میسون نظر هم لزان سره ولرو. خود یاد بنسټ وایند بلال صدیقی از وی راډیو ته وویل چې د بشر حقونو خپلوا که میسون د کوچانو د ستونزو په اړه هیڅ ډول فعالیت او سروې نه ده ترسره کړی. نه یوازې په بلخ کې کوچان د تعلیمي امکاناتو او روغتیایي خدماتو له نشتون ځورېږي، بلکې د شمال زون د کوچانو د ټولنې د معلوماتو پر اساس چې په جوزجان، سرپل، فاریاب او سمنګان کې هم کوچان له ورته ستونزو سره مخ دي. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي رادیو، مزار شریف.
په اروپایي هیوادونو او جاپان کې د تودوخې درجه دومره لوړه شوې چې په تیرو 40 کلونو کې ساری نه لري. په دې اړه یو راپور لرو چې د دې خپرونې په دوام کې خپریږي. همداراز د کور کلي او د ګوړې اچار اونیز پروګرامونه هم خپرو. خو دا شیبه چې د سهار 8:30 دي، تاسو رابولم چې د خبرونو لنډیز واورئ. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي تمه لري چې په پاکستان کې نوی جوړیدونکی حکومت به د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد جدي اقدامات وکړي. د سولې د ولسي حرکت غړو پرون په کابل کې د برتانیا سفارت مخې ته خپل پرلت یا تحسن پیل کړ. د غزنی ولایت چارواکي وایي د پولیسو د ښارګوټي د استوګنې د نمرو ویش به په دغه ښارګوټي د لانجو تر ختمېدو وروسته بیا پیل شي. راپورونه وایي چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې په پارلماني انتخاباتو کې د ملي اسمبلې د اکثریت څوکیو په ګټلو نه دی بریالی شوی، پرون د ائتلافي حکومت پر جوړولو خبرې پیل کړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ ته مسکو ته د سفر بلنه ورکړې او دواړه لوري د نورو سرمشریزو لپاره چمتووالی لري. او شمالي کوریا پرون د امریکا متحدو ایالاتو ته هغه څه تسلیم کړل چې د کوریا د جګړې پر مهال د وژل شویو امریکایي سرتیرو مړی ګڼل کیږي. د وژل شویو امریکایي سرتیرو د جسدونو د سپارلو ژمنه د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون تیره میاشت له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په کتنه کې کړې وه. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. لکه څنګه چې په خبرونو کې مهم واورېدل، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ ته د مسکو د سفر بلنه ورکړې. سپینې ماڼۍ هم واشنګټن ته د ولسمشر پوتین او مسکو ته د ولسمشر ټرمپ د سفرونو پر احتمال خبرې کړې دي. صالح محمد صالح په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات اوروي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون جمعه په جنوبي افریقا کې د بریکس تړون د غړو هیوادونو د سرمشریزي پر مهال خبریالانو ته په خبرو کې وویل د مسکو او واشنگټن ترمنځ ټلیفوني مکالمې کافي نه دي. په بریکس تړون کې برازیل، روسیا، هندوستان، چین او جنوبي افریقا شامل دي. ښاغلی پوتین وویل خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ ته یې د مسکو د سفر بلنه ورکړې او د ده په وینا دواړه لوري د نورو سرمشریزو لپاره چمتووالی لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل کله چې د کتنو خبره راځي، زه په کافي اندازه پوهیږم چې ولسمشر ټرمپ ویلي دی نورو غونډو او کتنو ته د تګ لیواله دی. زه هم ورته تیار یم، خو د دې لپاره زموږ په اړوندو هیوادونو کې مناسبو شرایطو ته اړتیا ده. موږ داسې کتنو ته تیار یو. خو ولسمشر پوتین واضح نه کړه چې له ولسمشر ټرمپ سره د کتنو لپاره کوم ډول شرایطو ته اړتیا لیدل کیږي. شغلی پوتین زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه د جی شل په سرمشریزو او نورو نړیوالو غونډو کې د تماسونو ټینګولو پلانونه لري. د روسي ولسمشر ویلي چې اړتیا ده دی او امریکایي سیالي سره وګوري، د ایران پر اټومي تړون او نړیوالو شخړو خبرې وکړي. ولادیمیر پوتین ټینګار وکړ چې له ولسمشر ترامپ سره یې خبرې مهمې دي او د اروپا په ګډون د نړۍ په ګڼو هیوادونو پورې مربوط کیږي. د دغو څرګندونو په ځواب کې د سپینې مڼې ویاندې سارا ساندرز پرون وویل ولسمشر ترامپ تیار دی چې په واشنګټن کې له پوتین سره وګوري او کچیرې رسمي بلنه ورکړل سي دی مسکو ته پتاک کې هم کوم مشکل نه لري. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي دی هم د اول وار لپاره د امریکا او روسیې د پوځي مشرانو ترمنځ د خبرو پر امکاناتو غور کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګیری یابکوف بیا پرون په جلا ډول ویلي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن شایي د روسیې د ملي امنیت شورا له سیکرټر نیکولای پاتروشیف سره د دوبی په پای کې وګوري. د امریکا او روسیې ولسمشرانو دولس ورځې مخکې د فنلند په پلازمینه هلسینکی کې د اول وار لپاره په سرمشریزه کې برخه سره واخیسته.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د کور کلی اونیس پروگرام او ورپسې د ګړې اچار تفریحي پروگرام خپریږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور. د نړۍ یو شمیر هیوادونه سږ کال له بې ساري ګرمۍ سره مخامخ شوي دي. په اروپایي هیوادونو او جاپان کې د تودوخې درجه دومره لوړه شوې ده چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې ساری نه لري. په اروپا ای هیوادونو دنمارک، ناروې، سویډن، فنلند، برتانیا او هالند کې ګرمي د پخوا په پرتله ډېره زیاته شوې ده. په دې اړه ملالۍ بشیر نور جزئیات اوروي.
د نړۍ شنې قارې اروپا سږ کال لږ بارانونه درلودل. په ځینو برخو لکه برتانیا دوه میاشتې وسوې چې باران نه وسوي او ونې او چمنونه وچېدو ته نږدې سول. په تیرو څلوېښتو کلونو کې په برتانیا کې دومره لوړه درجه او زیاته ګرمي نه وه لیدل سوې. د برتانیا په یو شمېر سیمو کې د لندن په ګډون د تودوخې درجه 38 ته ورسېده. په جرمني، هالند او ډنمارک کې هم سږ کال هوا ډېره ګرمه وه. په تیرو درو میاشتو کې بارانونه هم کم سوي او د تودوخې درجه لوړ سوې چې په تیره یوه پیړۍ کې کم ساری وه. که څه هم اروپایي چارواکو د ګرمۍ د زیاتېدو په اړه هیڅ خبرداری نه و خپور کړی، بیا هم یو شمېر د اورښتونو د کموالي له کبله اندېښمن دي، ځکه په اروپا کې ډېری محصولات کرهنیز دي چې بارانو ته اړتیا لري. له اروپا یو څو زره کیلومتره لرې جاپان هم سږ کال ډېر ګرم و. دې ساتنګونکې ګرمۍ چې تر یو څلوېښت سانتیګراد درجې پورې رسېدلې، په دغه هېواد کې لسګونه کسان وژلي. د راپورونو له مخې تېره اونۍ د جاپان په تاریخ کې تر ټولو زیاته ګرمۍ ثبت سوه. د جاپان د هوا پیژندنې ادارې همداراز تایید کړی چې 70 کسان د ګرمۍ په نتیجه کې مړه شوي دي. د جاپان ښارونه ډیری وختونه په دغه موسم کې تر 1.5 او 2.5 درجې سانتیګراد پورې تودیږي او شای خلکو یې له ګرمۍ سره مقاومت نسو کولای، ځکه په تیرو څو ورځو کې مړه شول.
کور کلای
نن سبا چې رااله مهم امر سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. په سلامونو او نیکو هیلو مو هر کلی کوم. د اوبو بی ځایه مصرف کوم ستونزې جوړوي؟
اوس اوبو راس په ورځ کینی، حتی د شکلو اوبو خلکو ته ډېر قلات ده. خطر یې د خلکو ته متوجه ده چې ډېر غټ خطر دی. جو
او څنګه د اوبو څخه سالمه ګټه پورته شي؟
شو کې چې اوبو نه یعنی اوبه یو داسې نعمت د خدای دی، نو باید ډېر هغې نه ښه ګټه واخلي.
درنو اوریدونکو، اوبه د ژوند کولو او ژوندي پاتې کېدلو اساسي فکتور دی او همدارنګه د ټولو موجوداتو په ژوند کې حیاتي رول لري. افغانستان د ښې هوا او خوږو اوبو په لرلو سره په نړۍ کې له خاص شهرت څخه برخمن دی، خو په دې وروستیو کې د دې هیواد اکثره ولایتونه له وچکالۍ سره مخ دي او ورځ تر بلې دا معضله مخ پر زیاتېدو ده. دا چې څنګه د اوبو په مصرف کې اسراف ونه شي او ولې ځینې خلک د اوبو په مصرف کې بې پروايي کوي، په دې اړه مو د خلکو د نظرونو تر څنګ د دیني عالم نظر او په پای کې د کابل د حوزوي سندونو رئیس سره مرکه هم کړي. زه یوسف زدرانم او د خبرونه مریم توخی چمتو کړي ده. د خبرونه په پیل کې هغه راپور ته غوښ شي چې زموږ همکار رحمت الله افغان په افغانستان کې د اوبو د کموالي په اړه تیرونه جوړ کړي ده.
افغانستان
د افغانستان طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر وچکالی یو جدي ګواښ بولي او وایي دغه ستونزه د تیرو څو کلونو د نه پاملرنې له امله رامنځته سوې. طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم د سه شنبې په ورځ په کابل کې د اقلیمي بدلون او د وچکالۍ د پیښو د مدیریت تر عنوان لاندې ورکشاپ کې په کابل کې له اوبو ګټه اخیستل ناسم وبلل او ویې ویل که پام ورته ونه سي کابل به د اوبو له پلوه له ستونزو سره مخ سي.
گزارشها نشان می دهد که شهر کابل ظرفیت آبای زیرزمینی 29
هغه وایي له راپورونه ښکاري چې په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو کچه 29 میلیونه متره مکعب ده، خو زموږ برداشت دا دی چې د اوبو کلنۍ اړتیا 23 میلیونه متره مکعب ده، یعنې موږ 3 میلیونه متره مکعب اوبو د کسر له موازنې سره مخ یو. که دغه بهیر دوام وکړي حتی هیلې هم موجودې وي موږ ته په راتلونکو لسو کلونو کې اوبو نه پاتې کیږي. هغلی فهم زیاتوي په کلنی ډول په کابل او نورو لویو ښارونو کې د اوبو سطح 40 متره ښکته ځي چې دا یوه جدي ستونزه ده. نوموړی وایي دا مهال په 40 ولایتونو کې چې شاوخوا 13 میلیونه انسانان پکې اوسیږي د وچکالۍ تر تاثیر لاندې راغلي چې دغه مسلې په کرنې، څارویو او د کورنیو په اقتصاد منفي تاثیر کړی. پیښو ته د رسیدنې د چارو متخصصین په دې باور دي کله وچکالۍ سره مقابله ونیسي او ځانګړې پاملرنه ورته ونیسي دغه ستونزه به په لنډ مهال کې د خلکو کرنه او مالچرونه له منځه یوسي او په اوږدمهال کې به د بېوزلۍ، بیکارۍ، کډوالۍ او حتی په هېواد کې د ناامنۍ لامل وګرځي.
خوږو اوریدونکو، اوبه نه یوازې دا چې د ژوندیو موجوداتو د ژوندانه مهم عنصر ګڼل کیږي، بلکې په ودانیزو چارو، سرک جوړونې، برېښنا بندونو، د کرنیزو ځمکو په خړوبولو، صنعتي فابریکو او نورو بشري تاسیساتو کې هم ورڅخه کار اخیستل کیږي. افغانستان د سیندونو 15 سترې حوزې لري چې د دې هېواد سطحي اوبه کابو 500 میلیارده متره مکعب په کال کې اټکل شوي دي. همدارنګه د اوبو د جریان له اړخه د دې هېواد موقعیت داسې دی چې اوبه له دې ځایه نورو ګاونډیو لکه ایران، پاکستان او د منځنۍ آسیا هېوادونو ته جریان لري او افغانستان یې د اوبو له پلوه په یو غني او سر اوبي هېواد تبدیل کړی دی. خو نن د افغانستان هوا ککړه او اوبه له کموالي سره مخ دي. همداراز د کابل د څلورم مکروریانت اوسیدونکي مشګان هم د اوبو له کموالي سره ټکوي او دا چې دوی اوبه څنګه مصرفوي له نوموړي څخه یې اورو.
اوله د تېر په وخت سره که وګورو لږې شوې دي، دا دوه درې هفتې کېږي نو سینه پیسې نو بدوار نو خوشې کېدې چې اوبه وخت خو وخت په وخت راتلل قطع کېدل اصلا نه. اوس نو بس 9 بجې راځي سهار 15 بجو پورې هم ډېرې لږې. شکر الحمدلله کې ټول تاثیر کرده دی نو هغه اوبونه کوشش کوو چې ډېر په مغه مونه چې ضرورت لرو په مغه اندازه یا زیاتې نه اسراف نه کړو، ځکه ډېر اوس کورنۍ په رسانو کې ګورو چې اوبو سره ډېر مشکلات خصوصا صحي اوبو سره نه لري. نو دې خاطر باید ډېر کوشش وکړي سړی چې مغه اندازې قدر چې ضرورت مغه استفاده وکړي، یعنی اسراف ونشي. طبعا کله چې په مکریان سی کله وظیفه د خوار از مګور مچ اکثر باغوانان چې دی خو سید ک مثلا مخه پاکه یا زت باز ګور نه لینونه بس خوشی دی. من سه خصوصا خپل از مون بلاک اول منزه لار سهار دا نو چوکلو برایشی دالن چالانو ترمازګر پوره.
کوم سیمه چې هی او بولری هغه سیمه لورایا سمسوره پاکه هوا او د هغې سیمه ټول موجودات تر او تازه او د روغ صحت خوندان وی. د کابل د پغمان اوسیدونکي د سر احمد وایي چې د نورو سیمو په پرتله په پغمان کې اوبه ښې دي او زیاتوي.
یاره نسبت د مخکې وختونه اوس یو څه نه څه کمې شوې دي، خو بیا هم اوبه ښه دي. د ښار نه دې خواته بیا اوبه ښه دي. والا مصرف خو د اوبو طبعا چې ډېر زیات دی، مصرف ډېر دی. اویلې پې مینځو، چمن ته پې اوبه ورکوو، موټر پې پرې مینځو. مصرف د اوبو ډېر دی. زیاتره وخت قیتو بعضی وخت کې ماشومانو لاس کې مثلا پاتې شي، خو مقصد اوبه ما تامن ډېر مصرفي او مصرف ډېر دی.
دا چې د اوبو څخه څنګه ګټه پورته شي د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی نصیر احمد امرخیل به یې راته ووایي.
د ما دغه شهروندان هغه تاسې او هغه داسې ډېر باید صرفه جویي وکړي، اوبه بې ځایه مصرف نه کړي. یعنې ما خپل لیدلې دي، یعنې موږ همسایه داسې هموغه منطقه کې یعنی اوبه ډېرې مصرفوي، دا کور مخه ډېر اپاشي کوي، در حالې کې هلته نور خلک دي وبد چکلو نه لري د نورو کورو تم نقص کوي او موږ تم وبنسته بل او د کور نه دي هغه د هغه کې کټ کړی دي او بازه کې کټ کړی دي خپل کورنا او پاش کوي بے جای بے جای مصرف ما خواهش هم داده چې دا بے جای مصرف دودی مخه ونیسی یعنی خپل په اندازه باندې ډیر په دقت باندې مصرف کړي ان شاء الله مشکل نور نسته.
د اسلام له نظره د اوبو اسراف څنګه موضوع ده دنی عالم نورالحق څخه خبرې واورو.
فایده خپل وای تاسو خوراک وکړئ چې شاک وکړئ استعمال وکړئ د یو شي مقصد اسراف مه پکښې کوئ حتی که د یو لوی بحر پر غاړه باندې یې په اوداسه کې دام اسراف سره دغه درو د پوه باندې اضافه تر ګناه لري ځکه چې سړی په دې کې اخوان یعنی ورور شیطان موسما کېږي. نو اسراف خو بیخي ښه شی نه بیا بالخصوص په اوس کې چې دا په کابل کې اوبه بیخي ښه چې سټ ته رسېدلي دي چې یو نوکی اوبه بیخي تر اچو انسانانو ته امنیت لري. نو په لحاظه هر هغه ورونه هر هغه څوک چې د اوبو سره ډېره درته ووایم دوی یا لري او یا یې مثلا کاروبار یې سره جوړي د دغه اوبو سره دې اسراف نه کوي نه کوي چې بیخي د غړو پر غاړه باندې یي بیخي ګناه لري.
قدرمن اوریدونکو دا چې د اوبو کموالی کومې ستونزې راولاړې کړي د عامو خلکو نظرونه یې په اړه اورو.
زه خود چمن ترخیلی مال گلزمان مینم ده
چه او با نیگن خم خم مال هم وگیده هم تگیده ایچه هم نسته ده وقت مخه خواه ایچه هم نسته ده چه ده من مال داری ده چه وی کنه دیر خوشکت سر مخه دی سکالی ده کوچه هنو تبایی وصله ده.
زه اسمت الله د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. سږ کال بدبختانه بیا ډېره وچکالي دغه سیمه ډېره متاثره کړې ده. خلکو د فقر او بېوزلي کچه هم ډېره اوس دغه ده لوړه ده نو خلک له ګڼو ستونزو سره مخ.
زه مصطفی یم کابل د قلعه زمان خان اوسېدونکی. قلعه زمان خان کې د پخوا نه اوبه اوس ډېرې کمې شوې ده او خلک چې دي ډېر د ستونزې سره مخامخ صفا اوبونه پیدا کېږي اوبه یې ډېر تروې دي پیسو یې اخلي ډېر لږ ځای نه راوړو چې موږ استفاده کوو.
درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې زموږ همکار مریم توخی د اوبو او انرژي وزارت د کابل د سندي حوزې د عمومي رئیس معروف مسیر سره مرکه کړې چې ستاسو پام ورته را اړو.
په پیل کې که دا راته ووایي چې څومره منابع د اوبو موږ البته په ټول افغانستان کې لرو؟
په ټول افغانستان کې مونږ تقریبا دوه منابع لرو، یو سرفس واتر یا سطحي اوبو ده، یو ځمکنی یا لاندې د ځمکو لاندې اوبه ده. دا دوه منبع ده چې ټولو ما ته ارقام چې شته تقریبا 15 او یا سرفس واتر ده یا سطحي اوبه ده 13 میلیارد ځمکنی اوبه ده. ټول تقریبا 15 او یا میلیارد متر مکعب پوتنشال افغانستان لري.
رئیس په دې وروستیو کې داسې راپور هم خپور شو چې په افغانستان کې اوبه کمې شوې دي خصوصا د څښاک اوبه. لاملونه او علتونه څه دي چې دغه اوبه کم شوې دي؟
علتونه مخکې جمع ویل ده، یو خو د کلایمت چینج یا تغییرات د اقلیم ده چې دا پدیده د ټولو نړۍ کې ده او افغانستان جز د نړۍ ده، دلته هم کم شوې ده. یو نور استفاده نفوذ زیاتېږي ورځ په ورځ او نور استفاده زیاتېږي، دا دوه ډېر مهم عاملونه ده چې اوبه کم شوې ده.
نفوس یوازې په پلازمینه کابل کې زیات شوی ده او که په ټولو ولایتو کې دغه موضوع ده؟
نه، په ټولو ولایتو کې کابل استثنایی ده چې بالکل دلته د نارمل لحاظه زیاته ډیره زیاته شوې ده. په ولایتو کم زیاته شوې ده. تاسو چې کوم احصایت وګورئ په ځینو ولایتونو کې مخکې یو کس و یو کورنۍ و اوس دغه څو زوی دي او یا بیل کورونه ده. دا خپل خی چې مونږ او تاسو روز ورځ پر ورځ نفوس زیاتېږي.
د اوبو انرژي وزارت څه پلانونه لري په دې برخه کې چې دغه مازل سره کم شي؟
پلانونه دا چې تر اوسه پورې مونږ کوم اوبه چې اوس لرو چې د زیربنایي پروژو کې کار ونکو او دا پروژه دا بندونه ما جوړ نکو اوبه مهار ونکو دا مشکل نورم زیاتېږي. وزارت انرژي اوب ډیر پلانونه لري په هر حوزه کې په هر ولایت کې بیل پلانونه لري. کولای شم چې یوازې کابل ته تاسو ته وایم چې مونږ یو شاتو بند چلندر منطقه کې جوړیږي، شاوروس په شکرده کې جوړیږي او نور پلانونه په دریای پنځه